یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي راډیو اوریدونکو ستړي مسې د غرمې دولس بجې سوې د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې تاسو ته ماښام تر 2 بجو پورې اوري پدې خبرونه کې خبري مطالب لرو. په کابل کې باندې نن حمله پر جزئیات او خبر سي د افغانستان د ملي دفاع وزارت سره مو خبري کړې دي. سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو ته هم ورسته کتنه لرو. اول به اجمل اند د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
دا افغانستان د دفاع وزارت وایي په کابل کې د 111 فرقې پر یو جزتام پیل شوې حمله پای ته رسیدلې ده. د جوزجان ولایت چارواکي وایي د قشتېپی او درزاب ولسوالیو د لارو د بندېدو له کبله شاوخوا 1500 ماشومان د ګزڼ یا پولیو د ناروغۍ په وړاندې د واکسین شوي. او د ترکیې ولسمشر ژمنه وکړه چې له سوریې سره به خپل ټول سرحد له هغه کسانو چې د ترهګرو بلل تصفیه کړي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې د افغانستان پاړه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په کابل کې د 111 فرقې پر یو جزتام پیل شوې حمله پای ته رسیدلې. د دې وزارت ویان تورن جنرال دولت وزیری وایي چې دغه ډله ییزه حمله کې 5 بریدګرو برخه لرله. د په خبره 2 حمله کوونکو ځن وشونکي بریدونه کړي. 2 تنه د افغان پوځیانو لخوا وژل شوي او 1 تنه نیول شوي.
نو دوی غوښته چې د جوستان ته نه نوځي، مګر زموږ قوتونه مخه نیولې ده. په مخامخ جګړه ورسره شوي او دا چې څنګه راغلي دي دا به وروسته روښانه شي.
ښاغلي وزیر وویل چې په دې حمله کې 15 افغان سرتیري هم وژل شوي او 10 تنه ټپیان شوي. په مخکینیو رپورټونو کې ویل شوي چې حمله پر مارشال فهیم پوځي اکاډمۍ شوي. خو دفاع وزارت وایي حمله یوازې د 111 فرقې پر یو جزتام شوي. د اسلامي دولت ډلې یادایش په خپل خبري اژانس عما کې د دې حملې مسؤلیت منلی. د جوزجان ولایت چارواکي وایي د قشتېپی او درزاب ولسوالیو د لارو د بندېدو له کبله شاوخوا 1500 ماشومان د ګزڼ یا پولیو د ناروغۍ په وړاندې نه دي واکسین شوي. د جوزجان والي لطفالله عزیزي چې پرون یې د روتا او ګزڼ واکسینونو د کمپاین د پایل پر مهال خبرې کولې له وسلوال وغوښتل.
تقاضایی از مخالفین مسلح افغانستان دارم.
د وای د حکومت د وسلوالو مخالفانو نه وختنه لرم چې پر افغان ماشومان رحم وکړي او د واکسین مخدینه نسی. والي د وسلوالو وغوښتل چې د واکسین رضاکارانو ته اجازه ورکړي چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو ته ورشي او ماشومانو ته دوه مهم واکسینونه ورکړي. دا جوجان د قشتېپی او درزاب ولسوالیو پر زیاتو برخو د دولت وسلوال مخالفان داعش او په ځینو سیمو کې وسلوال طالبان کنټرول لري. په پام کې ده چې د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو نن په یو رسمي سفر کابل ته ولاړ شي. جمهور ریاست وایي چې د افغانستان او انډونیزیا ولسمشران به تر کتنې وروسته په یو ګډ کانفرنس کې هم برخه واخلي. د انډونیزیا ولسمشر په وروستیو کې پاکستان ته هم تللی او له خپل پاکستاني سیال ممنون حسین سره یې په کتنه کې د افغانستان، انډونیزیا او پاکستان د دیني عالمانو د یوې ګډې کمیټې د جوړولو پیشنهاد کړی چې هدف به یې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې وي. د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو مخکې د سولې عالي شورا یو هیئت ته ویلي وو چې هېواد د افغانستان د سولې له بهیر سره همکارۍ ته چمتو دی. د ترکیې ولسمشر ژمنه کړې چې له سوریې سره به خپل ټول سرحد له هغه کسانو چې د ترهګرو بلل تصفیه کړي. رجب طیب اردوغان دا خبره پرون په داسې حال کې وکړه چې سوریې د شمال په افرین سیمه کې د ترکیې پوځي عملیات دویمې اونۍ ته ورسېدل. په شمالي ولایت اماسیه کې د خپل واکمن عدالت او ترقی ګوند کنګري ته په وینا کې ښاغلي اردوغان وویل چې له دې سره به خپل هېواد ته د سوریې د کډوالو د ستنېدو زمینه برابره شي. د وی ګام پر ګام به موږ د سوریې ټول سرحد له ترکستانه تصفیه کړو. دا به یقیني کړو چې زموږ ګرونه چې له کلون راهیسې زموږ په هېواد کې ژوند کوي وکړي شي خپل هېواد ته ستانه شي. د ترکیې ولسمشر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په رپورټونو کې ویل شوي د ترکیې پوځیانو او د هغوی متحدو سوریایي جنګیالیو ستراتیژیکه غونډۍ نیولې ده. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي اروپایي ټولنه له امریکا سره په سوداګرۍ کې ډېره بې انصافي کوي. د ټرمپ دا څرګندونې د برطانوي ورځپاڼې د برطانوي ټلویزیوني چینل آی ټي وي سره له یوې مرکې راایستل شوې. دا مرکه د جنوري په 15 نیټه شوې وه او پرون خپله شوه. په دې مرکه کې د امریکا ولسمشر ویلي کله چې د سوداګرۍ خبره راځي اروپایي ټولنه له متحده ایالاتو سره د تجارت په برخه کې غیر عادلانه چلند کوي. همدارنګه د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ټرمپ وایي لیواله دی چې د امریکا د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د څېړنې په ترڅ کې له ځانګړي قضایي سلاکار رابرټ مولر سره مرکه وکړي او هغه هم تر لوړې لاندې. ټرمپ دا خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلان ته وکړه. هغه زیاته کړه چې دغه مرکه ښایي په 2 یا 3 اونیو کې وشي. د امریکا استخباراتي د ویلي چې روسیه د جمهور غوښتونکو د کاندید ډونالد ټرمپ په ګټه او د ډیموکراټانو د کاندید هیلری کلینټن په زیان د 2014 میلادي کال د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د مداخلې هڅه کړې. مولر او لږ تر لږه د کانګرس درې کمیټې په جلا جلا توګه په دغو انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه څېړنه کوي. او هغه هندي لانجمن فلم چې د هندوانو غوسه راپارول نن د نندارې ته وړاندې شي، که څه هم د بالیوډ د سینما دغه فلم له ښودلو یو شمېر سینماګانو ډډه کړې، خو په هغو کې چې ښودل کېږي ورته کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. دا و خبرونه.
دا ازادي راډیو ده. دولس بجې او شپږ دقیقې په کابل کې د غرمې نن دوشنبه ده. د دلوي نهمه نیټه ده. د 2013 میلادي کال د جنوري 9 ده. د ازادي راډیو دوستانو، نن په کابل کې وسلواله حمله شوې ده. د حملې مسؤلیت د داعش وسلوالو اخیستی دی. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي چې 15 تنه وسلوالو حمله کړې وه. د حملې جزئیات په وروسته په خبرونه کې واوري. په کابل کې په پرله پسې ډول وسلوالې حملې کېږي. د کابل ښاریانو سره مو خبرې کړې دي. د هغوی د اندېښنو په اړه به تاسو ته وروسته معلومات وړاندې کړو. د پوځي چارو له یو شمېر کتونکو سره غږېدلی یو.
دولت باید خپل استخبارات منصفه نظر وکړي. د دښمن ایجنټان او عناصر د خپل نظام کې پیدا شي.
په دې خبرونه کې د نن ورځې مهمو نړیوالو مسایلو ته کتنه لرو. او د ازادي راډیو اونیس پروګرام چې مخدره موادو او د مخدره موادو د استعمال پر ضررونو بحث پکې کیږي هم درته خبرو. د خبرونه اول رپورت مو له کابل دی. په کابل کې نن سهار لمانځه مهال وسلواله حمله شوې ده. د نن حملې مسؤلیت د داعش وسلوالو اخیستی دی. د داعش وسلوالو ته په منصوبه وې پاړه عمق باندې لیکل شوی چې حمله په کابل کې د دوی کسانو کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې حمله 15 وسلوالو کړې وه. د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان په دې اړه وروستي جزئیات وړاندې کوي.
بله، تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته فرشته جان سلام. په وړاندې کولو سره په کابل کې لتیری ویو نه رئیس نن د دریم ځل لپاره وسلوال حمله وشو. د غمله چنن د سهار 4 بجې د کابل په قرغه کې د یو سلو یو لسم نمبر فرقې د کندک پر یو جزو تام د 15 وسلوالو حمله کوونکو لخوا وشو. پنځه نیم ساعته تقریبا دوام وکړ چې د افغانستان دفاع وزارت د ویان د سرګندول لمخي بل اخره عمله کوونکی چې 15 کسان ول، دوی په ځان پورې تړلو چاودیدونکو توکو ته چاودنه ورکړه. دوی امنیتي ځواکونو سره په نخته کې وژل شو او یو تن هم ژوندې ونیول شو. دولت وزیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دوه کسانو ځانونو ته انتحار ورکړی. دوه کسان زموږ د ځواکونو لخوا ووژل شول او یو نفر ژوندی نیول شوی. له بده مرغه زموږ 15 کسان وژل شوي، لس ټپیان دي، خو جنګ پای ته رسیدلی. خاغلی وزیری وایي له دغو کسانو یو انتحاري واسکټ، یو راکټ او 4 میله کلاشینکوفونه هم ترلاسه شوي دي. د دغه حملې مسؤلیت داعش ډلې پر ځان منلی دی. د یادونه ده چې دا له تېرې ویونۍ راهیسې په کابل کې د دولت د وسلوال مخالفینو درېمه حمله ده. لومړی د کابل په انټر کانتینینټل هوټل، دوهمه صدارت څلور لارې ته څیرمه د جمهوریت روغتون مخې ته، او درېمه یاد ډلهیزه حمله ده چې د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو مخې اوس پای ته رسېدله ده. په دغه حملو کې په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوسې ده. یوازې د شنبې په ورځ د کابل صدارت څلولارې ته څیرمه د جمهوریت روغتون مخته چې کومه موټر بن حمله د امبولانس په وسیله وشوه، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وینا 103 کسان پکې وژل شوي او 215 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنیو امنیت د کمیسیون رئیس میرداد نجابي په کابل کې وروستیو امنیتي پیښو ته پام سره وایي افغان ځواکونو د ورته قضیو په برخه کې لکه څنګه چې لازم وه وړتیا یې نه ده ښکاره کړې. دی وی امنیتي ځواکونه لکه څنګه چې لازمه وړتیا نه د ښکاره کړي، باید دا موضوع جدن تر څیړنو لاندې ونیول شي چې د ضعف او کمیو مخه ونیول شي. په ورته وخت کې نن په کابل کې د نوې ملي متحده جبهې مشر انوار الحق احدی یو خبری غونډې ته په خبرو کې وویل چې د دې پیښو مسؤلیت حکومت ته ګرځي او دوی نه دي توانېدلي چې د خلکو امنیت ونیسي. خو د افغانستان د دریګونو امنیتی ارګانونو مسولینو تیر ورځ په وی خبری غونډه کې په کابل کې وویل چې د خلکو د امنیت مسولیت د دوی دی او دوی په دې برخه کې خپل جدي هڅې کړي دي او لا به هم خپل هڅه په دې برخه کې دوام ورکړي. بلې فرشته جان
مننه. اجمل تورمان کور دی ودان اوریدونکو. تاسو زما د همکار اجمل تورمان څرګندونی واوریدې. رپورت مو اوریدل چې په کابل کې پر نننۍ حمله خبرې پکې وسوې. د یادونې وړ بولم چې په کابل کې لشتل جنن عمومي رخصتي حکومت اعلان کړی دی څو د شنبه د ورځې د حمله زخمیانو ته د جمهور رئیس دفتر په وینا سم رسیدګي وسی. په کابل کې پر انټر کانټینټل هوټل د جنوري په شلمه حمله سوې او 22 تنه پکې وژل سوي. د حمله مسولیت وسلوالو طالبانو اخیستی. د شنبه د ورځې د حمله مسولیت هم وسلوالو طالبانو واخیست او د نننۍ حمله مسولیت د داعش وسلوالو اخیستی دی. وروسته به د کابل شاریانو سره خبرې کوو. د هغوی خبرې به هم واورئ چې څه اندېښنې لري که تاسې په کابل کې نه اوسئ. خو تر هغه مخکې زموږ همکار یوسف خان زدران په افغانستان کې د پوځي چارو له یو کتونکي هیګل سلیمان خیل سره خبرې کړې دي. ښاغلی سلیمان خیل په دې باور دی چې د افغانستان حکومت بېغوري کوي او امنیتي چارواکي باید د امنیت د ټینګولو لپاره زیات کار وکړي. د ښاغلی سلیمان خیل خبرې به سره واورو.
واقعات دی تروریستی پا خصوصا پا کابل که دیر زیاد شوی دی او دا عوامل ما پا نظر عوامل دادی چی یو خدا دا چی امریکا طالبانو تا اختار ور کلا دا چی کچیری تاسو سول مذاکرات تا عذر نشه تاسو مخو نابود بشه دا غم یو تاثیرات پا طالبانو نا اچولی دی دارنگه پاکستان دیر پیشار را ولی دا
نو بالاخره دا خو بایی دا کشمکش شتا دوی چنگ کیگی چی دا سی وزای تا ورسیگی
گورا افغانستان که خو طول لار خلاصی دی. افغانستان که خو امنیتی و دفاعی قوتون سرحدات روسا پوری خندی قایم کری پا شهرونو پلوی شهرونو که هم لکه پخوا چه امنیتی کمربندونه و امنیتی کمربندونه ندی ترسیه کری او کاش
نو یعنی بیرتا حکومت ته ګرځي چې دوی لازم تدابیر او اقدامات نه لري.
بالکل دا زما ویل شو چې حکومت دی لکه حکومت هم په خپل مابین کې په ډېر مشکلات لري. په دې خاطر چې د حکومت هم امنیتی او دفاعي سکتورونه او د ټول په وندو تقسیم شوی دي په تنظیمو تقسیم شوی دي. تر اوسه پورې زموږ امنیتی او دفاعي سکتور ملي شوی نه ده. په دې کې جزایر د قدرت په افغانستان کې موجود دي او قانون حاکم نه ده. تر څو چې قانون حاکم نشي کار اهلي کار ته ونه سپارل شي او د پښتنې پښتنه ونشي تر نه د مسؤل کسانو نه نو دغه نخواله خو تر هغې پورې نه حل کېږي. دا به همدغسې موجود وي.
نو وسلوال مخالفین خو به طبعا غواړي چې هدف ته ځان ورسوي. دلته چې حکومت دا اقدامات نه لري پلا بیرته تر ډېره حکومت ته راګرځي. ستاسو په نظر څنګه کېدای شي دا همغږي رامنځته شي چې بالاخره کسان چې حکومت ورسره په جنګ دی هغوی هدف ته ونه رسېږي؟
اولین په دولت دا لازمه ده چې اغه جزائر دی قدرت په افغانستان کې موجود دي او قدرت دی په یغو په څنګه دوی مسول غیر مسول مساله ګروپونه دغه جزائر دی قدرت دي ځان سره لري. او تر څو چې دغه جزائر دی قدرت له منځه ولاړ نشي او غیر مسول مساله قوتونه داله منځه ولاړ نشي سالاراتونه نشي.
په افغانستان کې د سیاسي او پوځي چارو له یو کتونکي هیګل سلیمان خیل سره د ازادي راډیو د خبریال یوسف خان زدران مرکه وه چې تاسې واورېد. دا مرکز موږ پر یوه پاڼه وستکی بیا اورېدل غواړئ. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د جمهوري ریاست سرپرست ویان شاه حسین مرتضوي تېره شپه له ازادي راډیو سره پر دې مسایلو خبرې وکړې او وی ویل چې د افغانستان حکومت به د افغانانو او د افغانستان د دیني عالمانو په غوښتنه د وسلوالو طالبانو او نورو ډلو په وړاندې لټولو په مبارزه کې لټولو امکاناتو او وسایلو لو کار واخلي. نور جزئیاتي نه دی ورکړي.
ازادي راډیو د بی طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي رادیو د نن ورځې په خبرونه کې ورسته د زهرو کاروان پروګرام لرو چې په افغانستان کې د مخدره موادو پر تولید استعمال او د مخدره موادو پر ضررونو باندې خبرې پکې کیږي. نن د دوشنبه ورځ ده، د لوی نهه نیټه ده، د جنوري د میاشتې 9 ده. د ازادي رادیو اوریدونکو په خبرونه کې ورسته بیا د افغانستان پر امنیت خبرو ته ادامه ورکوو. د کابل شاریانو څرګندونې به تاسو واورئ چې د امنیت په اړه یې لري، خو تر هغه مخکې به مرزی احمدزی د دې ساعت مهم اقتصادي خبرونه وړاندې کړي.
د کندهار د اقتصاد ریاست وایي دغه ولایت د بودیجې لګولو په برخه کې سکل د افغانستان په کچه درېم مقام خپل کړی دی. دغه ولایت د اقتصاد رئیس محمد رحیم رحیمی نن ازادي راډیو ته ویل په 1398 مالي کال کې کندهار ته 6 میلیونه ډالر بودیجه ځانګړې شوې وه چې 90% یې مصرف شوې، خو 10% نورې د نوښت رسیدو له امله نه ده لګول شوې. ښاغلی رحیمی وایي تر دې دمه په کندهار کې 280 پروژې تکمیل شوې او په 80 نورو پروژو کار دوام لري. نوموړی زیاتوي چې دغه بودیجه تر ډېره د ښوونې او روزنې، روغتیایي خدمتونو، حرفوي زده کړو، خوراکي توکو، کرنې او مالدارۍ، بازار موندنې او خصو ته د سپیتونو د لوړولو په برخه کې لګول شوې ده. د کندهار د اقتصادي اسد معلوماتو له مخې سکل په ټولیز ډول په دغه ولایت کې اقتصادي وضعیت ښه و. او په جوزجان ولایت کې د اوبو 15 کانالونه ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس رحمان ارغندیوال نن ازادي راډیو ته وویل دغه کانالونه د نړیوال بانک په مالي ملاتړ د څه باندې 55 میلیونه افغانۍ په ارزښت د جوزجان په حسن توبین، یل مریخ، مرغاب او چهلجوی په سیمه کې جوړ شوي دي. ښاغلی ارغندیوال زیاتوي چې پخوا د اوبو د کمښت له امله د بزګرانو د حاصلاتو کچه ټیټه وه، خو د دغو کانالونو په فعالېدو سره به د دوی د کرنیزو توکو په حاصلاتو
د ازادي رادیو دوستانو 12:14 دی په کابل کې د ازادي رادیو د خبرونه مترویې بجې ده. په دې خبرونه کې ورسته د زهرو کاروان پروګرام لرو چې په افغانستان کې د مخدره موادو پر تولید استعمال او پر ضررونو یې خبرې پکې سوي دي. خو اوس څو رپورټونه لرو. یوه نړیواله مسله راخلوم. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی نوالني چې پرون په روسیه کې د مظاهرو له کبله توقف سوی و، تېره شپه له توقفه خوشي سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په روسیه کې د رواني مارچ میاشت کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر ضد چې اټکل کېږي د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به ګټونکی شي، د زرګونو روسانو مظاهرې روانې دي. احمد تکل دغه موضوع کتلی ده، دا اوس را سره په سټوډیو کې دی. تکل صاحب، اول پوښتنه به دا وي چې الکسی نوالني ولې او کله دقیقا ونیول سو؟
اوس خو تایید شوی ده چې د اپوزیسیون مشر الکسی نوالني چې پرون پولیسو په مسکو کې له خپل کور څخه نیولی و تېره شپه خوشې شو. د روسیې پولیسو پرون د نوالني په ګډون لسګونه فعالان چې د روسیې د روانو انتخاباتو د تحریم په پلوي اعتراضونه کول په بېلابېلو ښارونو کې ونیول، او حتی په ځینو راپورونو کې ویل شوي وو چې پولیسو لسګونه اعتراض کوونکي په بېلابېلو ښارونو کې نیولی دي. د نوالني پلوي فعالانو په پلازمینه مسکو او د ایرکوتسک، ولادیوستوک، تومسک او نوسیبیرسک په ګډون د سایبیریا په څو نورو ښارونو کې د ولسمشر پوتین پر ضد اعتراضي غونډې او مظاهرې وکړې. دا اعتراضونه هدف یې دا دی چې د یوې بلې شپږکلنې دورې لپاره د ولادیمیر پوتین د احتمالي واکمنۍ پر ضد دوی اندېښنه ښیي او اعتراض کوي، او دوی د انتخاباتو د تحریم غوښتنه کړې ده، ځکه چې ټول اټکلونه دا دي چې ولسمشر پوتین به دا ځل هم د تیر ځل په څیر وکولی شي چې د یوې بلې دورې لپاره دا دوره وګټي. البته نوالني نن پر خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې ولیکل چې لنډ توقف وروسته تیره شپه ناوخته راخوش شو، د خلکو د ملاتړ مننه کړې او خپل پلویان هغه خلک بللي چې د حق په خاطر له مبارزې نه نه ویریږي.
مننه تکر صاحب، تاسو په راپور کې وویل چې الکسی نوالني پرون توقف سوی و، خو په روسیه کې له زرهاو کسانو مظاهرې لا روانې دي. د دوی دقیقه غوښتنه د انتخاباتو تحریم دی، او که د دوی غوښتنه د پوتین نه ګډون دی په انتخاباتو کې، ځکه په روسیه کې به د مارچ 14 د جمهوري ریاست ټاکنې وي.
نوالني نه یوازې سیاسي فعال دی، بلکې د فساد پر ضد مبارزه هم پیل کړې ده، او ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوی لخوا په دې هم تورن شوی چې نه یوازې له واک نه پراخه استفاده کوي، بلکې په فساد په قضیو کې هم ګډون لري. دوی په مشخص ډول دا نه دی ویلي چې پوتین د په انتخاباتو کې ګډون نه کوي، ولې دوی دا چې وایي چې پوتین د بل دورې لپاره نه انتخابیږي په غیر مستقیم ډول، همدا اندېښنه ده چې دوی نه غواړي چې ولسمشر پوتین بل دوره انتخاب شي. البته مشکل دا دی چې د روسیې حکومت ناوالنی په انتخاباتو کې له ګډون څخه ممنوع اعلان کړی دی. د مارچ د 13 په انتخاباتو کې پر دې د فساد تورونه لګولي دي، او په هغه قضیه کې له قانوني پلوه کله چې یو کاندید د فساد قضیه ولري نو نشي کولای چې په انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. نو پوتین واضح خبره ده چې له 1999 کال راهیسې تر اوسه پورې یا د ولسمشر یا د صدر اعظم په توګه په دوامدار ډول په واک کې وو، او د اوس هم تقریبا دا خبره یقیني شوې ده چې دا انتخابات به همدای ګټي.
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. اوریدونکو تاسو ته غواړم ووایم چې که تاسو د روسیې د سیاسي پرمختګونو سره په روسیه کې د سیاسي حالاتو سره علاقه لرئ او په انګلیسي ژبه پوهیږئ، نو ازادي راډیو د روسیې پر حالاتو باندې لایو خبرونې پر ویب پاڼه باندې زموږ لري د rfrl.org ویب پاڼې ته ورسئ. دلته تاسو کولای شئ چې په روسیه کې پر روان وضعیت باندې وروستي معلومات او لایو رپورټونه ترلاسه کړئ، معلومات او ځان ورباندې خبر کړئ.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخک زان دا افغانستان سیمه او نری پر حالاتو خبر کری.
اوریدونکو سما همکاران لکابل وای چې د انډونیزیا ولسمشر کابل ته رسیدلې دی. د افغانستان د جمهوریت ریاست دفتر مخکې ازادي رادیو ته ویلي وو چې ولسمشر محمد اشرف غنی او د انډونیزیا جمهور رئیس به لنډه کتنه لري، او بیا به په غټ خبری کانفرنس کې ګډون وکړي او خبري به وکړي. د خبري اعلان سره نو کایل مر سره خبري وکړي، استاذ سربي هم شریک کړو. لطفا ازادي رادیو اوري او ځان به خبره وساتي. اوس په ورسو کابل ته اکرام الله اکرام نن په کابل شهر کې پر خلکو ګرځیدلې او د کابل شاریانو سره په امنیت باندې خبرې کړې دي. د دوی اندیشنې څه دي، له حکومت څه غواړي؟ اکرام الله اکرام صاحب دا اوس سټوډیو ته را رسیدلی دی. دیبه اکرام صاحب
ډېر زیاته مننه تاسو ته سلام، او اوریدونکو ته سلام. د کابل وروستۍ پر لپسې خونړیو حملو چې ډېرې قربانیان ملکی وګړي او کابل خاریان سخت اندېښمن کړي. دوی وایي دغه حملو دوی ته د مالی او ځاني زیانونو ترڅنګ بیلابېلې ستونزې پیدا کړي او ورځنۍ چارې ورټکنې کړي. د کابل یو شمېر خاریانو نن ازادي راډیو ته وویل امنیتي حالاتو ناهیلي کړي، او کله هم چې له کوره وځي دومره تمن لري چې ماښام به خپلو کورونو ته روغ رمټ استانه شي.
زما نوم روزی گل دی، زه د کابل ښار اوسېدونکی یم. والا وضعیت استاد مخ په خرابېدو دی. مونږ که درته ووایو چې دغلته ولاړې وو، مونږ دا نه وایو چې مونږ به مازدیګر کور ته روغ لاړ. مونږ یریږو چې اسنه انتحاري ونه شي، مونږ به کې مړه نه شو. بېګا ته مو بچیان به تمه چې دا به مونږ ته یو 15 ډوډۍ پیدا کړي، هغه به مونږ دلته مړې وو.
زه عبیدالله یم. مونږ خو چې دومره خپه یو دی، خپل ژوند کې تنګ یو، ځکه چې ملک مران دی، ګډ وډ دی، ډېر تاثیرات یې پکړی. ښار ته څوک نه روځي، یېرېږي چې چاودنې شي، بمونه خلاصېږي، ځانوژونکي راځي.
د کابل خاریان وای په هیواد کې د نامنۍ ورستۍ او پیښو ځوانان مجبور کړي چې هیواد پریک دی، او د غیر قانوني لارو نه په ګټه اخیستنې نورو هیوادونو ته مهاجر شي. د سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د روان میلادي کال له پایله چې یوازې یوه میاشت ترې تیریږي، تر دې دمه کابل د سو بیلابېلو خونړیو پیښو شاهد و. د ششدرک انتحاري حمله، د تابعان په فرهنګي مرکز برید، پر انټر کانټینټال هوټل ډله ییزه حمله، او د جمهوریت روغتون ته څیرمه خونړۍ موټر بم حمله چې سلګونه ملکي وګړو ته مرګ ژوبله واړوله، د کابل د خاریانو د اندېښنو لامل شوې دي. د ټولو ترڅنګ نن د دوشنبه په ورځ د کابل ښار په یو سنډه کې د ملي اردو د 111 فرقې په یو جزو تام ډلې ز حمله وشو چې د ملي اردو یو شمېر سرتیرو ته هم مرګ ژوبله واړوله. د دې ټولو حملو مسولیت وسلوالو طالبانو او داعش یا اسلامي دولت ډلې منلې دي. که څه هم نن امنیتي مقامات د خلکو د اندېښنو په اړه څه نه وایي، خو تېره ورځ د افغانستان د درې ګونو امنیتي ځواکونو مسولینو په یو خبري غونډه کې ویلي چې دوی د یادو حملو په مخنیوي کې بې پروايي نه ده کړې، بلکې د سرونو په بیه هڅه کړې چې دغه سی پیخ رامنځته نشي. دوی وویل د دغه پیخو لومړني قربانیان دوی دی، او پر اتلونکو کې به په پوره صداقت او ایمانداري د خلکو د هوساینې حاصل کوي. بل خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولینو هم په هیواد کې د روسي او نامنۍ پیخو پر لپسې چاودنو پاړه اندېښنه ښودلې. دغه خونی ویان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه وضعیت په مستقیم او غیر مستقیم ډول خصوصي سکتور ته زیان رسولی دی.
د افغانستان اوسنۍ وضعیت په کل کې د اندېښنې وړ دی. یو ډول ویر او وحشت خوره ده. دغه اوسنۍ اوضاع د دې سبب کېږي چې پانګوال مجبورېږي چې خپل پانګه د افغانستان څخه وباسي.
خغلی پسرلی وای کچې وضعیت دغه شان دوام وکړي زیات شمیر پانګوال بل افغانستان خپل پانګې وباسي د سوداګرۍ وسنۍ خونه لا افغان دولت غواړي چې د خصوصي سکتور د امنیت د ټینګښت لپاره لازم اقدامات وکړي. بلې فرشته جان
ډېره مننه اکرام صاحب. نن په کابل کې عمومي رخصتي ده، ته په ښار کې ګرځېدلی یا که اورېدونکو ته چې په کابل کې نه دي یو لنډ معلومات ورکړي. په کابل کې نن ستا په نظر حالت څنګه وو؟ په مکتبونه او دفترونه خو بند دي، خو بازار څنګه دی؟ خلک څنګه ګرځي را ګرځي؟ با مارکیټونه خلاص دي، ستا خپل برداشت څو؟
د کابل ښار په واټونو کې د معمول خلاف نن رښتیا هم هغه ګڼه ګوڼه چې په تیرو ورځو کې لیدل کېدل نن نه لیدل کېده. که څه هم تاسو یادونه وکړه چې نن عمومي رخصتي اعلان شوې او څه تاثیرات دا مو خو په ټوله کې وروستۍ د نامنیو وروستیو پیښو په دې خلکو باندې تاثیرات غورځولي، په کاروبار باندې د خلکو تاثیرات، د ښار په واټونو باندې چې هغه شور پکې اوس نه لیدل کېږي لکه کوم چې پخوا وو. نو تاثیرات شته او تاثیرات به خلکو باندې ډېر
ډېره زیاته. مننه اکرام صاحب. اوریدونکو تاسو زموږ د خبریال اکرام الله اکرام څرګندونې واورېدې. په کابل کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه که تاسو غواړئ چې د افغانستان د درویګونو مهمو امنیتي ادارو د چارواکو خبرې واورئ، تاسو لطفا زموږ ویبپاڼې ته ورسئ. دلته د افغانستان د ملي دفاع د وزارت، د کورنیو چارو د وزارت او د افغانستان د ملي امنیت ریاست د چارواکو څرګندونې په یوه تفصیلي رپورټ کې ځای شوي دي. د ازادي راډیو ویبپاڼه ازادي راډیو ټکی کام دی، تاسو ورتلایسي. او هلته تاسو په کابل کې د شنبې د ورځې د تروریستي حمله د یو شمېر قربانیانو د خاورو ته سپارلو پر مراسمو باندې هم تاسو یو ځانګړی ویډیو یو رپورټ اوریدلای شئ. مخکمو په خبرونو کې اوریدونکو واوریدل چې نن د انډونیزیا جمهور رئیس کابل ته ځي. کابل ته دی رسیدلی دی وروسته به له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یوه خبري غونډه کې دی خبریالانو ته معلومات ورکړي د خپل سفر پر جزئیاتو. خو دا اوس را سره زما همکار رحمت الله افغان د ټلیفون په لاین ملګری دی. افغان صاحب، تاسو د دې سفر په اړه نور څه معلومات لرئ؟ موږ خو خبر سو چې دی را رسیدلی، نور څه معلومات لرئ؟
بله فرشته جان، تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه تاسو یادونه وکړله، د انډونیزیا ولسمشر جوکو دودودو نن شاوخوا 15 دقیقې وړاندې د کابل نړیوال د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر ته راورسید. د دې هرکلی ته د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش، د مالی وزیر، د بهرنیو چارو وزیر، همدارنګ د کابینې یو شمېر غړي د هرکلی لپاره ورغلي وو. دا مهال چې زه تاسو سره خبرې کوم، دی په د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د خراغلاس مراسمو کې ګډون کیو. ټاکل سوی دی چې د امدیجینه مستقیم ارګ ته ولاړ سال ته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره لیدو کاته ولري، او نو وروسته خبريالانو ته دوړه سرګن سي او د خپل سفر جزئیات وړاندې کړي. د ولور دی چې د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو پاکستان ته سفر درلود او د له پاکستان افغانستان ته راغلی دی. د پاکستان ته خپل سفر کې د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د عالمانو د اړخیزي کمیټې د جوړېدو وړاندیز کړی و چې دغه کمیټه به بیا د افغانستان د سولې لپاره کار کوي. خو وروسته به معلومه شي چې نوموړي افغانستان ته له کومو وړاندیزونو خبرو سره راغلی ده، او معلومات به له خبریالانو سره بیا وروسته شریکي. فرشته جان
ډېره زیات مننه. اوریدونکو، د انډونیزیا جمهور رئیس یوکو ویدودو نن کابل ته ورسید. له جمهور رئیس سره به وګوري، وروسته به له خبریالانو سره معلومات خپل شریک کړي چې د سفر هدف دقیقا څه دی. زموږ خپرونې کوم اروې دي، نو تاسو به د نن ورځې په جریان کې معلومات درکړو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
وروسته به زموږ همکاران تاسو ته د زهرو کاروان ونیس پروګرام وړاندې کوي چې د مخدرو موادو پر ضررونو خبرې پکې شوي دي.
په جنوبی کوریا کې د سترګو یو نرم لنز جوړ شو چې د سترګو په اوښکو کې د شکر یا قند یا د وینو د ګلوکوز اندازه معلوموي. دا لنز د هغو کسانو لپاره جوړ شوی چې د شکر یا قند په ناروغۍ اخته دي یا د وینې قند لوړ دي، چې باید تل کنټرول شي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د جنوبی کوریا د اولسن د ساینس او ټیکنالوژۍ د ملي انستیتیوت د څیړونکو په وینا، دا لنز د قند یا شکر له ناروغانو سره مرسته کوي چې د خپلې وینې د ګلوکوز اندازه د سترګو په رپ کې معلومه کړي. دا نرم او قاتیدونکی لنز د سترګو په اوښکو کې د قند اندازه میچوي او اندازه یې په یوه سکرین کې ښیي. که د چا د وینې قند زیات وي، په لنز کې یو کوچنی ال ای ډی ګروپ بلیږي. د جنوبی کوریا څېړونکو دا لنز په سویانو کې ازمویلی. د دوی په وینا ژر به له دې لنز څخه د انسانانو د شکر د اندازه کولو لپاره په پراخه پیمانه کار واخیستل شي.
اسمت ساروانو چې تاسو ته د ډیلی میل پر حواله دا معلومات وړاندې کړل. اجمل اند په سټوډیو کې دی، د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو نن په یو رسمي سفر کابل ته ورسید. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په کابل کې د یو سلوی ولسمې فرقې پر یو جزتام پیل شوې حمله پای ته رسیدلې. لږ تر لږه 15 افغان سرتیري پکې وشل شوي او لس تنه ټپیان دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي 15 بریدګرو برید کړی چې څلور یې وشل شوي او یو ژوندی نیول شوی. د جوزجان په مرکز شبرغان ښار کې 22 کلنې ښځې ځان زندۍ کړی دی. په روسیه کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د تحریم په پلوۍ د لاریونونو په ترڅ کې د یکشنبې په ورځ د اپوزیسیون د مشر الکسی نووالني په شمول لږ تر لږه 3500 کسان نیول شوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي اروپایي ټولنه له امریکا سره په سوداګرۍ کې بې انصافي کوي. او د ترکیې ولسمشر ژمنه وکړه چې له سوریې سره به خپل ټول سرحد له هغه کسانو چې د ترهګرو بلل تصفیه کړي.
سات دولس بجې او یو دېرش دقیقې دي د غرمې. زموږ خپرونې د ماښام تر اوو بجو پورې تاسې اربیدلی سئ. پښتو درې خپرونې درته لرو، خبري خپرونې دي، خو اوس اونیز پروګرام لرو. دا پروګرام زموږ همکار عبدالنافع همت جوړوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همت او زموږ همکاران د ظاهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. د دې ونې په خبرونه کې به واوري چې ناټو د نشي موادو پر ضد مبارزه کې له نو الوتکو څخه کار اخلي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونې په بهیر کې مهم پیښو ته راګرځو چې حدیث پر دې وړاندې کوي.
افغان ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې د هلمند په ولایت کې د نشه یي موادو یو کارخانه ویجاړه کړه. د هلمند رسنیو دفتر رسنیو ته ویل چې د ملي امنیت ځواکونو د دوشنبه په ورځ د باغران ولسوالۍ په ګڼمیشته سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر دوو زندانونو برید وکړ چې اتیا بندیان خوش یو د نشه یي موادو یو کارخانه ویجاړه کړه. له ویجاړې شوي کارخانې څخه 202 کیلوګرامه لاسترغلي تریاک او 515 کیلوګرامه هیروین وسوځول شول. د روان هجری شمسی کال د جدی په میاشت کې د نشئی موادو د قاچاق او خرڅلاو په تور 3 کسان د نورو څیرونو لپاره له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ته ولېګل شول. له نشئی موادو سره د مبارزې د عدلی او قضایی مرکز وایان خالد موحد د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل په دې 3 کسانو کې د عامه خدماتو دوه کارکونکي، درې خزی او یو ایرانی هم شامل دي. له دوی څخه 2 کیلوګرامه هیروین، 10 کیلوګرامه تریاک، 50 کیلوګرامه چرس، 50 لیټر الکولی مشروبات او 55 کیلوګرامه کیمیاوي مواد هم ترلاسه شوي دي. دغه ډول خاغلی موحد وایي چې د جدي په میاشت کې پر ځینو مشکوکو قاچاقړونکو باندې د محکمو لخوا حکمونه هم صادر شوي دي.
د عدلی او قضایی مرکز څارنوالۍ 3 قضایی ابتدایي محکمې، 4 قضایی استیناف محکمې او 13 قضایی د سترې محکمې د امنیت عامه دیوان ته د پریکړو په خاطر لیږلې دي. د ابتدایي محکمې لخوا 55 کسان چې ولستنې د عامه خدماتو کارکونکي په قضایی او یو ایرانی وو محکوم کړل.
د یادونه وړ ده چې سلیریش نقلي وسایل، لسونه موبایل ټلیفونونه او یو اندازه نقد پیسې له قاچاقړونکو څخه ترلاسه او د عدلی او قضایی مرکز لخوا د افغانستان بانک ته سپارل شوې دي. د ننګرهار پولیسو د جلال آباد او تورخم پر لوی لاره د نشې موادو څلور تنه قاچاق کوونکی ونیول. د ننګرهار د والی وایند تاوله خو یعنی ازادي رډیو ته ویل دی څلور کسانو غختل تر 200 کیلوګرام زیات نشې مواد چې په دوه موټرو کې ځای پر ځای شوی وو او غختل چې له جلال آباد څخه تورخم ته قاچاق کړي د مارکو د بازار په سیمه کې پولیسو ونیول. د یادونه وړ ده چې په تیرو دوه اونیو کې دا دریم ځل دی چې د ننګرهار پولیس د جلال آباد له خارج څخه د دې ولایت ځینو ولسوالیو ته د نشې موادو د قاچاق مخنیسی. او د اونۍ وروستۍ پېښه دا چې د سرپل ولایت پولیس وایي چې په روان کال کې 25 درجه بزمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه کړې ده. د سرپل امنیه قمندان خلیل دستیار د سې شمې په ورځ رسنیو ته وویل چې په دې ولایت کې د ناامنیو زیاتوالی د کوکنارو د کښت زیاتوالي ته زمینه برابره کړې، خو دوی د کوکنارو د کښت له منځه وړلو تر څنګ 400 کیلوګرامه نشه یي مواد هم نیولي دي. ښاغلی دستیار وایي د سرپل پولیسو په تیرو لسو میاشتو کې 360 کیلوګرامه تاریخ په لسګونو کیلوګرامه چرس او 40 لیټر الکولي مشروبات هم نیولې دي.
حدیث پر دې سوچي د نشې موادو په برخه کې د غونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي: د نشې موادو پر ضد مبارزه کې د نوو الوتکو کارول، د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقهي او قانون مرکز د لومړي ځل لپاره د نشې موادو په اړه یو سیمینار جوړ کړ.
د دې لپاره موږ دا سیمینار ونیو چې د دې اضراب هم حکومت ته په علمي لحاظ باندې ور وړاندې کړو وخیو او هم عام خلک په دې باندې پوه سي چې دا څومره اضرار لري.
په کابل کې د ژمي د سړې هوا له امله هر شپه څو محتاجر مړه کیږي.
پرون همدغه ځای کې درې کسان یا دوه کسان مړو، اما دا د چیشي نه، دا د یخ نه.
د کاظم په نوم د یوه داسې معتاد خاطره د سره شریکو چې په خوا ښه شتمن و خو اوس تش لاس پاته دی.
بس د خلک رانه ډیر خفه دي، د خپل قومان دوستان مور پلار ټول.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان یوه لنډه ډرامه هم لرو.
دا څه وایې؟ ته څه پوښوې چې دی پوډر څه کوي؟
نه نه، کوچې ته ورننوتم چې ومې کتل په زرین کاغذ کې یو څه اچولي وه او څه کولې.
وست خبرونه لومړی مطلب ترازو. په افغانستان کې د ناتو د غوښ ملاتړ ماموریت وایي چې په افغانستان کې به د ای لاس تندر بول جنگي امریکایي الوتکو څخه د نشې موادو د کارخانو جوړولو لپاره کار واخلي. د دې ماموریت عملیاتي قمندان جنرال لنسل بونچ په کندهار کې خبريالانو ته وویل چې د دې الوتکو په دلودلو سره به د هیروینو د تولید پر مرکزونو د دوی عملیات ګړندي سي او له دې لارې به د وسلوالو طالبانو مالي سرچینې له منځه ولاړې سي. په ورته وخت کې یو شمېر کارپوهان د نشې موادو له منځه وړلو او وسلوالو طالبانو د مالي سرچینو وچولو په برخه کې د امریکا او افغان ځواکونو ګډ هوایي عملیات ګټور بولي او وایي چې د دې عملیاتو دوام او وسلوال طالبان له پښو وغورځوي. په دې اړه زموږ همکار عبدالله نانزی راپور لري.
په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت لمن دی چې افغانستان ته د امریکا د ای لس تندربول جنگي الوتکو پر رسیدو سره به د ترهګرو پر ځپلو سربیره د مخدره موادو د کارخانو د لمنځوړلو لپاره به هلې ځلې لا موثر شي. د امریکا د دفاع وزارت د یوې اعلامیې له مخې د جنگي الوتکو نږدې یوه اونۍ مخکې کندهار ته رسیدلي او د پوځي عملیاتو په مهال د افغان او بهرنیو ځواکونو د ملاتړ لپاره یې الوتنې هم پیل کړې دي. او په پام کې ده چې د یو کمپاین له مخې د وسلوالو طالبانو د نشه یي موادو کارخانې په نښه کړې. د ناتو د غوښ ملاتړ ماموریت عملیاتي قمندان جنرال لنس بونچ په کندهار کې خبريالانو ته وویل چې د دغو الوتکو څخه به د هیروینو د تولید د کارخانو د لمنځوړلو لپاره په یو کمپاین کې کار واخیستل شي.
د سویلي آسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته اوس موږ په نوي پړاو کې یو. باید دښمن ته داسې سختې ضربې ورکړو چې تر دې مخه یې ساری نه درلود. تاسې شاهدان یاست چې په تیرو څو میاشتو کې مو د وسلوالو طالبانو او قاچاق کوونکو د مخدره موادو د تولید مرکزونه په نښه کړل او اوس له ای لاستندر بولټ الوتکو څخه په استفادې به د عملیات نور هم ګړندي شي.
دا الوتکې داسې مهال افغانستان ته رسیدلی چې له تیرې نومبر میاشتې راهیسې په هلمند کې د مخدره موادو د کارخانو د تخریب لپاره د افغان او ناټو ګډو ځواکونو هوایي عملیات دوام لري چې تر اوسه پورې طالبانو ته پکې 22 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. خو اوس پوښتنه دا ده چې دا جنگي الوتکې به څومره په افغانستان کې د طالبانو د مالي سرچینو او د مخدره موادو د کارخانو د له منځه وړلو په برخه کې ګټورې ثابت شي. د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدایداد هزاره وایي
ضربې هوایي
د افغانستان په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول په هلمند کې د مخدره موادو پر لابراتوارونو او مخدره موادو د قاچاق پر کارخونو د هوایی بریدونو دوام پر ځای اقدام دی. دا کار کولی شي چې وسلوال طالبان د جګړې په ډګر کې کمزوري کړي او بالاخره د جګړې له ډګر یې وباسي.
هخوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي که څه هم د مخدره موادو د کارخانو د ویجاړولو لپاره د افغان او ناټو ګډو ځواکونو روان عملیات ګټور بولي، خو په سیمه ایز او نړیواله کچه د مخدره موادو سره پر جدي مبارزې ټینګار کوي. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی نادر خان کټوازی وایي چې په افغانستان کې ډیره برخه تولید شوي مخدره مواد له دې هېواده بهر قاچاق کیږي، نو باید په سیمه ایز او نړیواله کچه د مخدره موادو غوښتنه کمه شي.
د نشي موادو پر ضد د ناټو د نوو الوتکو په اړه مو د عبادالله نازی راپور اورېده. دیني عالمان او علمي څېړونکي وایي چې د کوکنارو کښت د نشي موادو تولید، استعمال او قاچاق ناروا عمل دی. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی برهان الله نیازی وایي چې د علومو اکاډمۍ له لورې د ترسره سوي علمي څېړنو پر بنسټ هر هغه څه چې انسان ته زیان رسوي د شریعت له مخې حرام کار دی، چې په دې لړ کې نشي مواد انسان ته تر ټولو ډېر زیان رسوي. په ورته وخت کې عام خلک هم د نشي موادو د زیانونو په برخه کې د دیني عالمانو او نورو پوهانو څېړنې ګټورې بولي او په دې برخه کې د نورو هڅو غوښتنه کوي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک راپور چمتو کړی چې مسوده نیازی وړاندې کوي.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ د لومړي ځل لپاره د عامه پوهاوي یو ورځنی سیمینار جوړ کړ. دا سیمینار د علومو اکاډمۍ د فقه او قانون مرکز د نشایي موادو د زیانونو حراموالي او مخنیوي په اړه جوړ کړی و. دا چې په دې سیمینار کې په عمومي ډول پر کومو موضوعاتو بحث شو، په دې اړه د دې سیمینار یو ویناوال برهان الله نیازی وایي.
په دې سیمینار کې پلا د دې مخدره موادو د ماهیت په ارتباط باندې بحث شو، سیرنه وشول او د دې د حراموالي دلایل پکې وسیړل شو. نو دې لپاره موږ دا سیمینار ونیو چې د دې اضرار هم حکومت ته په علمي لحاظ باندې ور وړاندې کو وخیو او هم عام خلک په دې باندې پوه سي چې دا څومره اضرار لري، او د یو قطعنامې په شکل باندې موږ حکومت ته هم وړاندیزونه وکول تر څو پورې د دغه موزل لپاره یو حل را پیدا شي.
دا چې د اسلامي احکامو په رڼا کې د نشي موادو کښت، استعمال او قاچاق څه حکم لري، په دې اړه د علومو اکاډمۍ د فقه ډپارټمنټ امیر محقق یار محمد سمدی وایي.
اسلام د مبارک دین له نظره د نشي موادو کښت، قاچاق او ترافیک پیښې حرام دي. هغه څه چې د انسان په زیان دي د اسلامي ټولنې په زیان هم دي، او هغه څه چې الله جل جلاله یې خوړل حرام کړي دي د هغه کښت هم حرام دي. ځینې فقها وایي چې په مخدره موادو کې ښکیل کسان باید د شرابو غوندې مجازات شي. هر کله چې د مخدره موادو مافیا داسې بدې کړنې ترسره کړي، کولی شي چې مسلمان قاضي او امیر پر هغه د اعدام حکم وکړي.
ډېری ځوانان له دې امله هم په نشو اخته کېږي چې د نشه یي موادو له زیانونو نه خبره وي. له همدې امله په دې سیمینار کې دې موضوع ته هم پاملرنه شوې وه. په دې اړه د علومو اکاډمۍ د تفسیر او حدیث د مرکز رئیس څېړنوال عبدالرحمن عادل وایي.
د لمون څخه انسان منع کوي، هغه اشخاص چې په نشه توکو باندې روغ دي نو وینو چې هغوی لمون ته هیڅ ډول توجه او پاملرنه نه کوي. د الله تعالی له ذکر او یاد څخه انسان محرومی دی. بل اساسي بنسټیز ځان دی د مخدره توکو کارونه له انسان څخه شرم، حیا او سړیتوب اخلي. هغه د الهي نعمتونو د زوال سبب کیږي او د عذابونو لامل کیږي.
اوس په دا وورو چې دا ډول سیمینارونه د عامو خلکو له نظره څومره موثر او ګټور دي.
نوم یې انجنیر نجیب دی، د کابل اوسیدونکی. کوم سیمینار چې په علومو اکاډمۍ کې د نشي توکو پر ضد دار شوی دی زیات ګټور دی، خو عام خلک ورڅخه استفاده نشي کولی. نو په کار ده چې د سیمینار مقالې د کتاب په شکل، د مجلې په شکل او یا هم په رادیوګانو کې ورباندې پروګرامونه جوړ شي تر څو عام وګړي ورڅخه استفاده وکړي.
زما نوم محبوب الله لبیب، د بدخشان ولایت اوسیدونکی. کله چې داسې سیمینارونه د پوهانو د محققانو لخوا کیږي، د دې اعتماد وړ دی او ډېر مفید او ګټور ثابتېدای شي. او همدارنګه په دغه سیمینارونو د عام خلکو د پوهې سطحه او د هغې معلوماتو کچه ډېر لوړېږي.
زمانوم انجینر محمد یوسف دی عزت جلال آباد ته خبر کوم دا سیمینار چې په علوم اکادمی کې جوړ شوی دی دا ډیر ګټور دی او باید په دې سیمینارونو کې د ټولنې بیلابیل خلک ګډون وکړي ترڅو د مخدره موادو په اړه د پوهې کچه لوړ شي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ مرستیال عثمان فروتن دا ډول سیمینارونه د نشه یي موادو د مخنیوي په برخه کې ګټور بولي او له نورو اکادمیکو ادارو څخه هم غواړي چې دې ته ورته سیمینارونه جوړ کړي.
کوم سیمینار چې په علوم اکاډمۍ کې جوړ شوی او له شکه پرته د احتیاط په مخنیوي او عامه پوهاوي په برخه کې ستر رول لري، په دې اړه هڅې باید لا هم پراخې شي. داسې سیمینارونه له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې اغیزمن دي. موږ له ټولو ادارو غواړو چې تر دې هم زیاتې هڅې وکړي.
د مخدره مواد وزارت په هیواد کې د نشه یي موادو لامل را پیدا شوی او اجتماعي ستونزو ته په کتو سره وایي چې که د هیواد دینی عالمان، څیړونکي او علمي مرکزونه له دولت سره په ګډه د نشه یي موادو پر وړاندې مبارزه کې برخه واخلي او د خلکو د عامه پوهاوي په برخه کې لازمې هڅې وکړي، د نشه یي موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال تر ډیره بریده کمیدای شي.
اوس له نشه یي موادو څخه ځو او د نشه د قربانیانو نړۍ ته سر ورسته کوو. په کابل ښار کې هر شپه د سړې هوا له امله له یو څخه تر درې پورې محتاجین مړه کیږي. محتاجین وایي چې له یوې خوا نشي موادو له تدریجي مرګ سره مخ کړي او له بلې خوا یې سړه هوا وژني، خو حکومت د سرپناه او درملنې په برخه کې هیڅ پام نه ورته کوي. له بلې خوا د محتاجینو د درملنې مربوطه ادارې که څه هم د محتاجینو د راټولولو او درملنې لپاره ځانګړي پلانونه یادوي، خو د دوی په وینا په دې برخه کې د امکاناتو او بودیجې له کمښت سره مخ دي. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د همکار عبادالله حنازی په راپور کې واورو.
د ژمي په دې سړه هوا کې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې ګڼ شمېر معتادین له سرپناه پرته شپې او ورځې تېروي. د کابل ښار حضوري چمن که څه هم یو ورزشي سیمه ده، خو یو شمېر معتادین هم پکې اوسي او نشې کوي. د دې معتادینو په خبره د اوسېدلو لپاره بل ځای نه لري، نو ځکه اړ دي چې همدلته تر شنه آسمان لاندې د یخنۍ شپې تېرې کړي. یو معتاد ځوان چې په ایران کې په نشې روږدی شوی د خپل بد وضعیت په اړه راته داسې وایي.
ډېر یخ دی، څنګه کوم؟ مجبوري ده نو داسې معتادي سو اوس اخته شوی ما نور څنګه کول. ډېر مړ شوی دی، بیخي ډېر، هر روز هر روز مړېږي هر روز.
یو بل معتاد چې دی هم په ایران کې روږدی شوی د افغانستان حکومت ګرم بولي او وایي چې د دوی د وضعیت ښه والي ته یې پام نه دی کړی.
پرون هم دغه ځای کې دوه کسان یا دوه کسان مړو، اما دا د چی شي نه، دا د یخ نه، د یخ نه، یخې شپې دلته تېرئ، کورونه نه خلاص دي، مور او پلار یې نه دی لیدلی په میاشتو میاشتو په کلو کلو کې، دوی نه دي لمبلي. اما د دولت کومه هېڅ کومه توقع موږ ته نه ده کړې، که چېرته وکړي داسې حالات په دې خلکو باندې نه راځي.
د کابل ښار په پلو سوخته سیمه کې هم معتادین له ورته برخلیک سره مخ دي. دوی وایي خلک تل ځینې کرکه کوي او هېڅ د انسان په سترګه ورته نه ګوري. دوه تنه معتادین راته داسې وایي:
مجبور راځي دغه پله لاندې وروره پوډر واخلو، وی وو پندغه وخت تیری ولا ډیر زیات تاثیر کوي همدغه یخ نه نه او دی ورځې دوه درې مري او اوس موږ چارانه مجبوري
ټول یو منجلک پروت یم ټول یخنۍ ته یو منجلک کنجر پروت یم ټول بدن مو خوږېږي پراته یې لکه مړې مړې رانه جوړ دی بس تیار دی پراته دی زندگی مو داسې خرابه دی سپي تر زندگی د سپي زندگی لا ښه ده نه دی زموږ زندگی درې څلور میاشتې په یوه جوړه کالو کې خیرې اوس پکې را باندې ځغلې وږې تږي تر دې پله لاندې پراته یو څونه را موږ د اوبو وړو څونه دلته پراته دي څوک چې کوي لا نه دی پراته دي څوک مونه باز خاص کوي نو مونږ څوک تاپوس کوي چې دا انسانان دي خړې دي حیوانان دي.
معتادین د نورو ګڼو ستونزو ترڅنګ د ټولنې له کرکې او نفرت سره هم مخ دي. دا کرکه هغه مهال نوره هم زیاتیږي چې کله یو معتاد له یخنۍ څخه د یو دوکان یا مارکیټ څنګ ته پناه یوسي. د کابل یو شمېر اوسېدونکي بیا له خلکو څخه غواړي چې معتاد ته د ناروغ په سترګه وګوري او لاسنیوی وکړي. دوی همداراز پر اړوندو ادارو غږ کوي چې د معتادینو ستونزې حل او د درملنې لپاره یې عملي ګامونه واخلي. د کابل ښار اوسېدونکي نجیب الله او جاوید:
کنه ما غوښتل چې هغلته یا فوټبال دی یا کرکټ دی، غټ میدان دی، سیل وکړم، کنه یو تفریحي ځای دی. که خو چې دلته مې دا خلک ولیده نو بس زه ویرېدم. په کار دي چې وطنوال کورنۍ جامعه د دې لاس ونیسي او د دې د احتیاط څخه خلاص شي. دی
بسیار متاسف میشم، بسیار متاسف
د دوی په لیدلو ډیر دردیږم، ژړا راځي، خو هیڅ مرسته نه سم سره کولی. له نورو خلکو مې غوښتنه دا ده چې له دوی څخه عبرت واخلي چې په نشو اخته نسي.
بسیار فاصله بگیرم،
هخوا د عامې روغتیا وزارت د مخدره موادو د غوښتنې راکمولو یا کاهش تقاضا ریاست مرستیال عبدالشکور حیدری وایي چې دوی په ژمي کې د معتادینو د راټولولو لپاره ځانګړي تدابیر نیولي او هر اونۍ تر 200 پورې معتادین د کابل له بېلابېلو برخو څخه راټولوي او د درملنې مرکزونو ته یستوي. خو د ښاغلي حیدري په خبره د امکاناتو د کمښت له امله دوی په ټولیز ډول ټولو معتادینو ته نشي رسېدای.
موږ ژمی دپاره یو خاص تدابیر نیولی ده چې هر اونۍ کې په هر هفته کې ساحوي کارکنان ځي په ساحه کې دوی د دوی سره مرکه کوي، انګیزه دوی ته پیدا کوي چې مرکز ته راسي تداوی دپاره. موږ ظرفیت د مشکل په مقایسه کې لږ دی، کم دی، چې موږ په یو زمان کې د ټولو خیابانی معتادین دپاره موږ خدمات نسګه کوله عرضه وکړو.
په ورته وخت کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې د معتادینو د درملنې لپاره یې نوي پلانونه جوړ کړي دي. د دې وزارت د ستراتیژۍ او پالیسۍ مرستیال جاوید احمد قایم وایي چې د نویو پلانونو له مخې به د معتادینو د درملنې بڼه بدله او معتادینو ته به په سمه توګه رسیدګي وشي، خو په دې برخه کې د بودیجې کمښت لوی خنډ یادوي.
په معتادینو په برخه کې بالخصوص مشخص زموږ یو غټ مشکل د بودیجې دی، بالخصوص کله چې می ترازی مونږ کوشش کوو چې یو نوی میتود چې هغه په دریو ولایتو کې مونږ اول ځل لپاره تطبیقو چې کمیونټي بیس باندې تداوی ده د راتلونکي کال کې شروع کوو، ځکه څومره معتادین چې مونږ لرو په دغه شفاخانو په شکل باندې د ډېر زیاته مشکله چې ټول ته مونږ رسیدګي وکړو. تداوی شکل مونږ له تغییر کو کلو باندو ته مونږ رسیدو، تداوی به عمل ته شروع کوو، ځکه اکثره معتادین داسې ضرورت نه لري چې بستر کو د ډېر زیاته بودیجه پورې تړلي.
د افغانستان د امروختیا وزارت د شمیرو لمخې اوس مهال په هیبات کې څه باندې 3 میلیون خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په نوشو اخته دي، چې 1 میلیون ښځې او نږدې 1 لک ماشومان دي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړې دی کوټه نه نوځي
کوم کله هم د تکرار بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لاجې دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12:00 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12:00 بجې له آزادې راډیو نه.
ترنو اوریدونکو، تاسو له آزادې راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. بیا هم له معتادینو سره پاتې کیږو او د یو معتاد خاطره در سره شریکوو. د پروان ولایت 28 کلن کاظم په خوا د موټور کاروبار کاوه، خو د ده په خبره له بېکاره او نااهله خلکو سره ناستې په نشو اخته کړ او له 10 کالو راهیسې پوډر څکوي. دا چې نشې د هغه کاروبار ته څومره زیان اړولی، په دې اړه یې زموږ همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
زه کاظم یمه، د پروان د ولایت یمه، د غوربند ولسوالۍ. و دیش کلانی ما دیش کلینه ای که دغه عمل ما پیدا که پقندار که می وظیفه و پا دغه عمل آل تازه اخته شم. او زپری نپویدلم چی دار دسی او زرار کنده شایدی سابق منگه چرس کول مال دا با چرس غندی که زپری پویشوی ویشید معامله دسی کی گی به دا کار نکاو. تقریبا لست کال ما پودر رو احل که دا چرسی سو گرزی چرسی کیه، که دا بنگی سو گرزی بنگی، که دا خسری سو گرزی همیشه وقت بخیه. نو منگه غلط خلق سره گشت گذار کرده دی بد. سابق که ما چرسم سکاول خود خپل کور تا بطلما خپل ما شمانو تا در نیوه مره دوده که بعد ما پیدا کول طول راست آرام او بس ما چه پودر تلاس ارپوری که ارد سنه پاتشلم، هم ده کار پاتشم، هم خلکو بد را تا دیر ویلی چه ده چه واده با منگا واده تا بطلی نشنو که ده چه مره و مری تا منگا رسیدلی نشنو. بس ده خلک رانه دیر خپه دیده، ده خپل قامان دوستان مور پلار طول مور خو می بیچاره ډیر ته ژړلی د سیو پیرنه شي په زرها او پیری ته ژړلی داغه چې په ژړلی ما ته به ژړه راتله و سیما د لاسه چې شی پوره نه و وایم پخوا به پلار مې همیشه وخت چې زه تلم هرات ته ما ته مالته پیسې اوله کولې 2-3 موټر مې اخیستلو تلم کابل ته یا په کابل کې مې خرڅولې مزار کې چې پلخمري کې په دغه ځای کې ما موټر خرڅول. نو سم ژوند نه کوه، داسې ژوند نه و چې ولکه د ښه خلکو ژوند داسې نه و. روش په دې عمل اخته شو بس و موټر پیسې مالا نور اعتبار را باندې ونه کې چې ما ته را کړی وای بربادي ژوند و داسې ژوند نه و خوشاله نه وم. پکې ډېر په مکتب کې ورته ویلي و د مشر زوی ته مې چې ستا پلار پوډرې دی ته ولې دلته اول نمره شوی دی پورته شوی په خطکش یې ولې په طراق باندې بیا موږ 10,000 روپۍ تاوان ورکړه هغه ته. ما په کور کې بس یوه لور مې د ډېر را باندې ګرانه ده، بس همیشه وخت چې هغه یې ما په یاد کېږي زه ډېر پکې خفه کېږم چې دا مثلا سابق تا چخل خپل اولاد ساته وست واقعا دست احساس که ایچی ما پلار نشته دیگه چی مرد شی خود دیر خده چی سره وی افتخار پریکه ای ویزست پلانگه مرد شو تا تی 24 سات بجنی چې یو نفر دی وګوري لس کیلومتر کې دی پیژنې چې دا عملي دی، د عمل کوي پوډر وي، یعنی د پوډر نه بد شی هیڅ شی نشته. ډیر یو کثیف عمل دی، ډیر یو بېغیرت عمل دی، ډیر یو بېنومس عمل دی. داسې فکر وکړه لکه ماین ته چې لاس ورېږي او ده باندې انفجار کوي، چې د یوې وهل خلاص شو دغه یو دودی واخیسته بیا به دی ځان ترې خلاص نه کړي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې خدای دا د خپل کشر ورور له معتاد کېدو څخه خبریږي، سمدلاسه له درده سور او شین اوړي او جګړې ته چمتووالی نیسي. مور یې په وارخطایي او زاریو راګرځوي، خو خدای دا د مور خبره نه مني او په قهر له کوره وځي. دا چې خدای دا چیرې ځي او وروسته به څه پېښه سي، دا به په یوه ډرامه کې واورو.
موری او موری چیری
دلتا راس زویا دادی د ور په خونه کیما
موری نن راته خنخ کاری بیا خو بلین ګور د سره جنگ نوی کړی
نه زویا جوړ خوره کی چنه دی ویلی هغه لک ته ډیره خوشینه یما
کوم لک چاته خوشینه
هی ورور دی یادوم ګل محمد ورځ تر بلې رنگ جوړیږي بد خو کیږي او د پخوا غوندې له کور سره مینه نه لري، ټوله ورځ یا په خونه ننوتلې وي او یا هم پر بیابان ګرځي.
هغه خو له وخته همداسې شی و، خندا ته به یې چندان خوله هم نه جوړېده.
خندا یې څه کوې اوس خو بیخي له هر څه خلاص دی، دې نشې ملامات یې له هره کار ایستلی دی.
ته څه وایې مورې د څه شي نشه؟
د سګریټو څکول یې له تا او پلار څخه پټ کړي وه، دا یوه میاشت کېږي چې پوډر یې شروع کړي دي.
دا څه وایې؟ ته څه پوه شوې چې دی پوډر څکوي؟
نن یې کوټې ته ورننوتم چې ومې کتل په زرین کاغذ کې یو څه اچولي وه او څکول یې.
دا ټول ستا له لاسه دي مورې، که دې په اوله کې موږ خبر کړي وای اوس به په دې بلا نه وای اخته.
ته اوس دا خبرې پرېږده زویه، دا لږ د علاج غم وخوره.
د دې تر علاج به مخکې زه له هغه چا سره وګورم چې زما ورور یې په دغه بدبختي اخته کړی، اوس یې ورسره معلومه.
ودرېږه زویه چیرې ولاړې؟ ته خو زما خبره واوره یوارې.
والکه سالې جانه، ولې په منډو یې راوګرځه؟ څه خبره ده؟
پلاره نن یې خامخا ورسره سپینوم، یا به ځان ور باندې مړ کړم او یا به پر ده باندې مور بوره کړم.
ولې څه خبره ده؟ له چا سره دې جنجال کړی دی؟
زبیر یادوم، وینه به ځمکې ته نه پرېږدم.
کوم زبیر؟
هغه زموږ په کوڅه کې چې دوکان جوړ کړی، د ده له خاطره مې ورور پوډری شو.
ګوره بچیا، ته راوګرځه، دا یې د حل لاره نه ده، سمه لاره به ورته پیدا کړو.
زه باید د فساد دا بوټی له بېخه وباسم. له کومې ورځې راهیسې چې زموږ کوڅې ته راکډه شوی، ډېر ځوانان یې په نشو اخته کړي دي.
ګوره زویه، لکه سړه خوره، د خلکو وهل او وژل ستا نه بلکې د حکومت کار دی.
حکومت که دا کار کولی نو پخوا به یې کړی وای. څه موده مخکې څو کسان د پولیسو اوضې ته ورغلو، شکایت مو وکړ خو چا یې مخه ونه نیوله.
ګوره بچیا، پولیس په ثبوت پسې ګرځي، کېدای شي اسناد به په لاس نه وي ورغلي.
پلاره ته هم عجیبې خبرې کوې، پولیس خپل ورسره شریک دي، کنه چې د زمري زړه ورکړې ولا کنه شی مواد په دومره ښکاره خرڅ کړي.
ګوره ته اندېښنه مه کوه، دا ځل به زه داسې چاره وکړم چې بیا به ټول عمر سر راپورته نه کړي.
سمه ده پلاره، هر څه ته وایي.
قمندان صاحب اجازه ده؟
راځه راځه جی صاحب اجازه ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی مشی، دغلته مخامخ پرې چوکۍ کینه.
قمندان صاحب خیرت خو؟ څنګه مو راغوښتیم؟
له چا څخه چې تاسو شکایت کړی وو هغه مو نیولی دی، ته یې وګوره چې هغه کس دی او که نه.
ممتا خدای وهلی دی، د دې د لاسه زموږ د کوڅې ټول ځوانان په نشو اخته شول.
بیا به یې ونه ګورې، دا ځل مو 15 کیلوګرامه بېلابېل نشئی مواد هم ورسره نیولي دي.
قمندان صاحب هسې نه چې څه موده وروسته بیا خوشي شي؟
هېڅ امکان نه لري، دی به دا ځل داسې سزا ویني چې ټول عمر به عبرت وي.
کور مو ودان قمندان صاحب، ستاسو په صداقت او هڅو به دا سیمه له فساد څخه پاکه شي.
دا زموږ وظیفه ده جی صاحب، کستاسه غوندی د سیمه خلک له پولیسو سره مرسته وکي په ډیر اسانه به د جرمونو مخنی ولګيږي.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای پامان.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به ژبې و په قوم و په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.